ودان ازادي راډيو اوري په دې خبرونه کې به واورې چې د نورو هیوادونو ترڅنګ چین هم د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب نوې ژمنه وکړه. د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستانه داعش د امریکا متحدو ایالتونو ته جدي خطر دی. له دې مخکې یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په دې اړه اندېښنې ښودلې وې. مخیل چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. افغان ولسمشر د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري د سازمان په 13مه سرمشریزه کې ګډون کوي. د هلمند والی وایي د طالبانو پر ضد نوی پر پوځي پراخ عملیات پیلوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ باید کم شي. د خبرونو تفصیل تمنده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې نن پیلېږي. د دې غونډې په اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
قرار است که فرای جمهور در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست شانگهای
تمده چه نن ولسمشر دیو پلاوی په مشرۍ د شانگهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. ولسمشر به په دې غونډه کې وینا وکړي او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره به چې په دې غونډه کې برخه اخیستي خبرې وکړي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیره سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هم مهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي اغه لمنځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیجی عملیاتونه دي دشمن ساحه تصفیه کوو بل اخره نیسو. او بل عملیاتونه زمنګ کماندوی عملیاتونه دي هم او سلور عملیات چې د غزرابات دی هوایی دي.
د هلمند باغران او زاد موسی کلا سنگین خانشین او د شول سوالی د طالبانو پر لاس کې په دې اړه وروسته خبرونه کوي. په تفصیل اوري په کونړ کې د ناړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالۍ د لارو د امنیت ټینګیدو لپاره عملیات پیل شوې. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته د عملیاتو په اړه وویل
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دا به جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي. هغه کې اوس تشتات روان دي، کار پکوي او دوه جایه مزاحمتونه وسو. بیا نظامی عملیات هم وسو چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه کړه او د همونه ویل چې عملیات کله پیل شول، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وي. لس افغانان پر بایسکلونو له د لاجورد لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. دغه افغانانو د ترکمنستان، ازربایجان او ګرجستان له لارې 4,113 کیلومتره لار ووهله او پرون د ترکیې د استانبول اروپایي برخې ته ورسېدل. په استانبول کې د دې بایسکل ځغلوونکو تر رسېدو وروسته په دې ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارکزي ترکیې رسنیو ته د خبرو په مهال د لاجورد لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. له افغانستان اروپا ته د لاجورد لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د اوومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته شینزو آبه د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وویل چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو آبه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل موږ ګټورې خبرې سره وکړې چې څرنګه کړکېچ راکم کړو په سیمه کې د هر راز شخړو مخه ونیسو او څرنګه په سیمه کې ثبات وساتو او سوله ټینګه کړو. د جاپان صدراعظم پرون تهران ته په دې نیت ورسېد چې د واشنګټن او تهران ترمنځ به د کړکېچ په کمېدو کې مرسته وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایران به له امریکا سره جګړه ونه کړي خو که چېرته برید پرې وشو سخت ځواب به ورکړي. روحاني زیاته کړه که چېرته واشنګټن پر ایران له اقتصادي فشارونو لاس واخلي ډېر مثبت تغییر به د سیمې او نړۍ په کچه رامنځته شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلې دي. د امریکا خزانې وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې دا بندیزونه په بغداد کې د جنوبي شتمنیو د سرچینو پر شرکت او د دې شرکت پر دوو رئیسانو لګېدلې دي. اعلامیه څرګندوي چې د دې شرکت دوه مشران مکی کاظم عبدالحمید الاسد او محمد حسین صالح الحسنی د ایران له سپاهي قدس دلی سره ارتباط لري. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر ستیفن منوچین په وینا راغلی چې د دې بندیزونو هدف د ایران سپاهي قدس ډلې ته د وسلو د قاچاق مخنیوی دی. تر اوسه ایران او عراق په دې اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په میاشت کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک یوه تروریستي ډله ونوموله. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند هم دوه لوبې کړې او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې دي یو ورځنی نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بل لوبه هم د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د یو شمېر نورو هیوادونو تر څنګ چین هم د افغانانو ترمنځ سولې د خبرو لپاره د کوربتوب نوې ژمنه وکړه.
سفیر چین اطمینان داد که اونا آمادگی دارن تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تسهیل کنن.
در افغانستان ملی امنیت دی شورا ویاندو در امریکا دی پاوزی و لور رتبه جنرال دا اومنه لچه افغانستان داعش خود امریکا متحد و ایالاتونو ته جدی خطر دی. د هلمند والی له طالبانو د نیول شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کوي.
سلور وړ عملیاتونه به هم زمان منګ د هلمند په مربوطات کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو د پاره مشکلات ایجاد کړي.
افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی. دا د استرالیا د سیدنی د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د سروې نتیجه ده.
د تیرو کلونو پرتله د دولت لخوا او د دولت د همکارو قواو د خوانه د ملکی خلکو وژنه زیاته شوې وه چې دا یو د تشویش اساسین خبره ګرځېدلې وه.
د دې انسټیټیوټ افغان څېړونکی محب اقبالو په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د جاپان صدر اعظم شینزو ابه په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکېچ د کمولو هڅې کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې لري. د اساسي بشري حقونو کې مو د جرم یا د بېګناهۍ د ثبوت لپاره پر شواهدو خبرې کړي او ژوند په شیبو کې
د ډېره زړه انانه د ډېر د پخوانه راپاتې دي. هر څه بدلېږي، لاس سپین ویسري کېږي.
د واده شپه کې د نکروزو پر دود غږېدلې وو. ازادي راډیو او رید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. چین او جرمني غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو قربانه شي. جرمني د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د بوندې غونډې قربه وو او په چین کې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې د طالبانو غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. برلین او پیکینګ په ورته وخت کې دا ژمنې له کابل سره کړي چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب ژمنه وکړه. په کابل کې د چین سفیر لیو جینګ سانګ دا ژمنه د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وویل چې زلمی خلیلزاد ترې د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی سانګ پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې وکړې. د چین سفیر د خپل هیواد په استازیتوب ډاډ ورکړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او قربانی شي. پرون له ارګ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی وو چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښکاره کړی وو. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د ونډې په اړه په یوې مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د جرمني هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل
کشور دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر دارد که
زموش دوست سواد جرمنی غواړي چې د سولې په بهیر کې ونډه ولري. په دې چوکاټ کې غواړي چې دغه پیل شوی بهیر ته تازه روح ورکړي. د سولې شپږم پړاو چې وشو د پام وړ پرمختګ پکې نه و. د ووم پړاو له پیلېدو سره او تر هغه وروسته د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې دوست سوادونه خپل نقش لوبوي چې په دې برخه کې موږ د دوست سواد جرمني نقش ته په درنه ګورو. د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته په بن کې غونډه وشوه چې په نتیجه کې حامد کرزی د موقت حکومت مشر وټاکل شو. د سیاسي چارو کتونکی عبدالکریم حقانیار په دې باور دی چې د سولې د خبرو لپاره تر چین جرمني غوره دی.
جرمني له افغانستان سره په تیرو کې ښه روابط درلود او هیڅکله داسې انګېرنه نه ده سوې چې ګویا جرمني دې کوم غرض ولري. نو زه فکر کوم د جرمني کوربتوب نسبت به چین ته ګټور په دې خاطر هم ده چې چین د پاکستان ګاونډی ده او لروی سره له پاکستان سره ښه اړیکې لري. خامخا په یو ډول نه په یو ډول به د پاکستان په ګټه باندې څه ترسره کړي.
طالبانو تر اوسه موافقه نه ده کړې چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني، خو تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې په لنډ وخت کې پیل شي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په جګړه کې پر ښکېلې مهمې ډلې طالبانو څرخي هڅې هم د دې لپاره کوي چې دا ډله د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي، خو د افغان چارواکو او د امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د یوې بلې ډلې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. وروسته له هغې چې له افغانستانه پر متحدو ایالتونو او نورو اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکو کې د احتمالي حملو په اړه یو شمېر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا د پوځ یوه لوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستانه داعش جدي خطر دی. جنرال فرانک مکینزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر دی پرون وویل داعش ډله امریکا ته جدي ګواښ ده او د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه دغه سخت دریځه ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې جنرال مکینزی امریکا ته په لاره د جرمني په یوې پوځي اډې کې له هغو خبرلانو سره چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته په سفر کې ورسره ملګرتیا کوله دغه څرګندونې وکړې. هغه وویل تر هغو چې د اسلامي دولت ډله یا داعش تر سخت فشار لاندې وي دا ډله په امریکا حملې نشي کولی. د هغه په وینا په افغانستان کې داعش ډېره لیواله ده چې پر متحدو ایالتونو حملې وکړي او دوی دې ټکي ته رسېدلي چې تر هغو چې پر دلې فشار وي دا کار نشي کولای. مکنزی چې په افغانستان او عراق کې د جګړو تجربه لري وویل دی په دې باور دی چې داعش له افغانستانه د خپل فعالیت ساحه تر اوسه نه ده پراخه کړې، خو دا مسله یوه جدي د اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه داعش د افغانستان په ختیځ کې ډېر فعال دی او په وړاندې پوځي عملیاتو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د جنرال مکنزی له دې څرګندونو څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تیر بیا د هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړي او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي، پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې له نږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې، د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي، دې ډلې ته چې ورځ تر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکز ده، د یو ستر ګواښ په سترګه کتل کېږي. د راپور په استناد د داعش په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې د دوی سترګې طالبانو ته ور اوړي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یوه مهم شریک په توګه کار واخلي. د افغانستان په ډېرو سیمو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې وه، ډډه کړې د اژانس ته ویلي چې په کابل کې یو شمېر وروستۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش ایم منلی، په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ده. د چارواکي ویلي داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې عملي کوي. په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو په 2014 میلادي کال کې لږ وروسته له هغې چې دې ډلې د عراق او سوریې ډېره برخه خاوره ونیوله او اسلامي خلافت اعلان کړ، د خراسان ولایت په نوم د فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. نن ورځ د داعش د ډلې د غړو شمیر په افغانستان کې زرګونه تنه ښودل شوی، خو چې د مرکزي آسیا د عربي هیوادونو چچنیا، هند، بنګلادیش اتباع او یو شمېر هم د چین اویغوریان دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي ویلي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یوې اغېزمنې ستراتیژۍ پرته به په افغانستان کې له داعش سره تړلي وسلوال د دې توان ولري چې د یو کال په موده کې په امریکا یا اروپا کې په لویه کچه حمله وکړي. د چارواکي چې د نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې په افغانستان کې د داعش له یو شمېر نیول شوو غړو څخه دا معلومه شوې چې دوی له خپلو سخت دریځو ملګرو سره په نورو هیوادونو کې اړیکې لري. د راپور له مخې چارواکو تر اوسه په امریکا کې 8 تنه چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره اړیکې لرل نیولې دي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش به له وسلوالو طالبانو وروسته په افغانستان کې یو ستر ګواښ وي او دغه راز د ګواښ لمنه به نورو هیوادونو ته هم وغځیږي؟ په دې اړه کولی شئ خپل نظر راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو د ته کولی شئ چې د افغان بیسیمه 93 شمېرې له لارې پیغامونه راواستوئ. په همدې خپرونه کې درته لولو.
چی خواهد شد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبیش.
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیزه پروګرام ورده. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې روانې هڅې څېړو، له دې اړخه چې افغان ولسمشر د اختر په مناسبت د سلګونو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. آیا د دغو بندیانو خوشي کېدل به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي؟ او دغه راز آیا هغه چارواکي د بهرني ډیپلوماتان چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره نوې ژمنې کوي او کابل ته په سفر تللي دي او به کولی شي چې دغو خبرو ته زمینه برابره شي؟ دا هغه مسایل دي چې په دې پروګرام کې څېړو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په نا امنی په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د هلمند والی له طالبانو د نیول شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. البته په هلمند کې لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، یوازې یوه سیمه نه ده چې دغه عملیات پکې پیلېږي، بلکې ډېرې د هلمند ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا چې د دې عملیاتو لپاره چارواکو څه ډول تیاری نیولی، د ازادي راډیو خبریال لسیمې وایي چې تر اوسه په ښکاره د عملیاتو کوښښونه نه تر سترګو کېږي، خو حکومتي چارواکي ژمنې کوي چې ډېر ژر به دغه پوځي پراخ عملیات پیل شي. الیاس دایته به غوږ شو.
د هلمند والی وای سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې د پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومتدارۍ دپاره زمینه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د ژر پیل کېدونکو عملیاتو دپاره یې تدابیري جلسې پای ته رسېدلې دي او دا همګړۍ پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې په تفصیل سره خبرې وکړلې نظامي شورا کې. یو موقتي عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي او څلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایي دي. په ټولو کې موږ یو ځلې بیا پرون فیصلې ته ورسېدو چې دا عملیاتونه څلور واړه عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دښمن بیا ونه شي کړی چې سر پورته کړي او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والي ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات به په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجی ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاه او نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغو سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوس مهال پکې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. دغه قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي، که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلیو ته ستنېږي.
کله په مینو باندې شیدانېږي، کله په مبغارۍ باندې شیدانېږي. څو ورځې مخکې چاپه ولاړه د چور چړی ټوله وسوله مټي ځواکونو هلته مشتو ماشومان په مینو باندې والبتله
ونه خراب دي. د خلکو ژوند مځکې تورې پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتره د ولسوالۍ شاوخوا ګرده خرابه ده. وطنونه وچ دي، مځکې وچ دي، درختي وچ دي، دا شانې ګرده سره وچ دي.
دمګړی د هلمند ګریشک نادالی او ناولس ولی د حکومت په ولکه کې د خو د باغران نوزاد مساکلا سنگین خنشین او د شول وسولی په شمول چې په مکمل دولت طالبان په ولکه کې دي. د واشیر ګرمسیر او مرجول وسولیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایت شورا وايي حکومت د داسې پراخو عملیاتو توان نه لري چې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، اما کاملیات کوي نو کومې سیمې چې نیول کېږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل خلک د لنډمهاله او مزاحمتي عملیاتو څخه پوزې ته راغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخ کې نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې دوی وایي زما په نظر هغه شي عملیات دوی په لاره نه شي اچولی. په دې خاطر چې دوی په وار وار زموږ څخه هم دا غوښتنه کړې چې تاسې همکاري وکړي د مرکزي حکومت څخه چې زموږ تشکیل به موږ ته راکړي، همکاري راسره وکړي او موږ به خپل هم د مرکزي حکومت څخه د تشکیل غوښتنه وکړو. متاسفانه تر اوسه پورې تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کوم بوتي نو په دې خاطر دی عملیات په هغه اندازه چې د خلکو غوښتنه ده یا اراضي د پراخه تشکیل لپاره د چې باید پراخه تشکیل وشي نو دوی عملیات هغه سره کوم نشي کولی.
ډیر وخت کېږي چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دی کړی، خو شپنیو چاپو او د بارنیو ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چاودنو له امله د لسګونو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکوي، خو حکومت مسؤلین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبله نه مني. محمد الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. په دې وروستیو کې د افغانستان له مختلفو برخو د حاصلاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي. له خوست هم د ازادي راډیو خبریال وایي چې د خوست بزګران خوښ دي چې سږکال د تیر کال په پرتله غنمو ډیر حاصلات ورکړي دي. دوی یو شمیر بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې د پرله پسې وروستیو بارانونو او دغه راز دا چې دا ځل مناسب تخمونه دوی ته ویشل شوي دي د حاصلات د غنمو حاصلات زیات شوي دي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل پر راپور کې وارو.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کر او له دې کبله چې تر ډېره غنم و پشنه کې نباتي مرض نه و کړی فصلونه یې هر ځای له ورایه ښه معلومېدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یې یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختارالدین جلال زوی په نوم د ترېزوی یو اوسېدونکی چې تر 1500 جریبونو پورې خپل ځمکه په غنمو کري آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره وو.
الحمدلله سخت کول نسبت نورو کلونو ته د غنمو حاصلات ډېر ښه وو. هر هغه چا چې تېر کولې فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خرور کې یو نیم فرق راغلو نو حاصلات سږ ډېر ښه وو. خلک ډېر خوشحال دي او د خلکو د غنمو حاصلات به اندازې ډېر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبیعي آفت چې د هر موسم فصلونه ګواښي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلۍ ده چې تر ډېره بریده فصلونه لیه او مخې له منځه وړي. سږ کال هم د خوست په ځینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلۍ وشوه چې له کبله یې بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبریو او یعقوبۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکی وایي
عموما د یعقوبۍ او صبریو د سیمې حاصلات چې وو د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه وو. خو زمر اړوند سیمې چې وې د ګلۍ وخلې او د حاصلات چې وو کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنه هم دغه چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري باید له دوی سره په دې برخه کې مرسته هم کړې وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي که چیرې په هره سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه یې وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علی خان تړی وایي چې
د خوست زراعت به انشاءالله ښه کیږي. همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځینې منطقې ښه شرایط برابر وي یعنی مطابق د هغې غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلی دي نو حاصلات یې بالکل سل په سلو کې سخت کاله ښه دی.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښه کیدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کال شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه وو. په دې خاطر ښه وو چې تیر کال وچکالي وه سخت کال بیا خوشبختانه بارانونه ډېر وو. که درته ووایم چې یو نیم چا دوه چندو تم بعضو ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او بله دا ده چې خوشخبري د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال مونږ 130 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو. سږ کال خوشبختانه 450 میتریک ټنه منظور شوی د خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندوی ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کېږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. رویترز خبری آژانس د ایرانی چارواکو په وینا څرګندوي چې له ښاغلي ای بی به وغواړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د تیلو پر صادراتو لګیدلي بندیزونه لرې شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره میاشت د جاپان د سفر په مهال ویلي و چې توکیو او تهران ډېر ښه روابط لري او دی د دې ملاتړ کوي چې ښاغلی ای بی له ایران سره په اړیکو کې همکاري وکړي. تفصیل دی احمد چیبر پر راپور کې.
د جاپان صدر اعظم د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د کمیدو په نیت ایران ته تللی دی. تمه ده چې د جاپان صدر اعظم به نن د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري. د پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره خبرې وکړي. دا په څه باندې 24 کلونو کې ایران ته د جاپان د یو صدر اعظم لومړی سفر دی. وروسته تر دې چې تیر کال واشنگتن له ایران سره له اټومي موافقې بهر شو د شاغلي ابي سفر تر ټولو د جګې کچې هڅه ده چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره کیږي. خو اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې په دې برخه کې د صدر اعظم ابی لپاره بریالیتوب سخت دی. د تهران په مهرآباد هوایی ډګر کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شینزو ابی هرکلی کاوه، څو ساعته مخکې تر دې حوثی اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي د سعودي عربستان پر یوه هوایي ډګر برید وکړ او شپږ ویشت تنه یې ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو، د لرې واټن توغندیو له تولید او په منځني ختیځ کې له لاسوهنو راوګرځوي. تهران دا خبره رد کړې ده چې په منځني ختیځ کې د یاغیانو حمایت کوي او وایي چې اټومي هلې ځلې د انرژي د تولید لپاره دي. تیره میاشت ایران خبرداری ورکړ که چیرته د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکي د شپېتو ورځو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي، بیرته به د یورانیم غني کېدو ته په لوړه کچه مخه کړي. جاپان چې له ایران څخه تیل اخیستل، د امریکا د بندیزونو لپاره له ایرانه د تیلو واردات بند کړي دي، خو د منځني ختیځ تیل د جاپان لپاره خورا مهم دي. ایران خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي به د تیلو د صادراتو پر مخ وتړي. د نړۍ له دریو یوه برخه تیل له دې لارې نورو هیوادو ته صادرې شي.
په افغانستان کې اته نیمه بجې شوې او زل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشي ځکه د ګډون لپاره هیواد ته لاړ شي. د سازمان په اتلسمه سرمشي ځکه د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې کېږي. د هلمند والي وایي چې ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي پراخ پوځي عملیات پیل شي. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هرات دا سفر پیل کړی و. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. آبه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته دغه څرګندونې وکړې. د امریکا متحدو ایالاتونو د عراق پر یوه شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپاه پاسدارانو انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلې. او نن د کرکټ په نړیوال جام کې هند او نیوزیلند لوبه کوي. پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په پڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل، دوه اونیزه خبرونه درته خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او د غراز د ژوند په شیبو کې، خو له مخکنۍ وادي سره سم د افغانستان کې داعش د خطر د زیاتی دو په باب مو له تاسو غوښتي وو چې پیغامونه راواستوي. پیغامونه مو زخت زیات را لېږلي. د څو تنو پیغامونه لولو. جاوید له کندهار لیکلي، د داعش رښتینی باید د جګړې په زور سمدستي وایستل شي کنه سبا به افغانانو ته تر یو ستر سرخوږی جوړ کړي. حکمت الله حقپال له زابل لیکلي، داعش د ټولې نړۍ لپاره ستر خطر دی، خو که په افغانستان کې سوله وشي داعش به هم له منځه لاړ شي. فرمان بیا له کونړ لیکلي چې داعش په کونړ کې د پرمختګ په حال کې دی، که ونه ځپل شي دا ډله به د افغانستان لپاره په راتلونکي کې یوه ستر ګواښ وګڼل شي. پیغامونه مو زخت زیات دي او اوس هم را روان دي. کور مو ودان. پیغامونه مو لولو. او مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونې ته وار ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقونو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقونو کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بېګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولی ته یا محکمه ته چې هغه راسی دیده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاو نه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډېره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسی په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني مجنی علیه شهادت واورول سی، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ او تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د ساراندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوي سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی لکه شمیرې په کم شمیرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یم څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی دومره خبرې خو څوک ورکوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیاده چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شوه نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ورکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي که دی سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی و د مجنی علیه د ساراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی د جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې و ساراندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حال کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و ساراندوالۍ کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعا دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه و ساراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی وویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې ده هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قزین مخکې آگاهی او د علم هغه په سره به د خپل شهادت وړاندې کی. کچیر ته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي. سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لا سونا سرکړه په نکریزو، لا سونا سرکړه په نکریزو، سترګې کړه توري چې دی وکړم دې دنونه. تاسې د نکریزو په شپه کوم دودونه منځي؟
لمړی زنانا موږ هغه کور ته لیږو، الکان مور سره موټر یې ښه ډېر ښه په سرعت سره غږیږي.
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي؟
د ډیر زړه انانه د ډیر د پخوانه را پاتې دي. هر څه بدلیږي، لاس پین وسری کیږي.
خلق د نکریزو د شپې د ارزښت فاکل څه وایي؟
خوشبخت خزی بوی هغه نکریز جوړوي. دولو سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می دیر خوخی.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څېړو، ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر رواجونو هم خبرې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده چې زه سهارګل میرزا یې در وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، واده کول له ادم څخه نیولې بیا تر دې دمه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې له مهمو او ضروري کارونو څخه ګڼل کیږي. واده د ښځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی. په افغانستان کې د واده کولو لپاره له خواستګاری څخه نیولې بیا تر ترجمه یا د و متر ورځې پورې بیلابیل دودونه ترسره کیږي، چې یو دود هم له واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده. د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدلون کړی دی. پخوا به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې ښځې چې ډېر شمېر به یې ځوانې نجونې وي د ناوې کور ته غوښتل کېدلې. په ښایسته زري لوښو کې به یې نکریزې خښتولې، په سر به یې بلې شمې کېښودلې، بیا به یې په سایل ساتیری او ګډا سره لومړی د ناوې لاسونه او پښې سرې کولې. له هغه وروسته به یې په خپلو لاسونه هم د شګون لپاره هماغه نکریزې کېښودلې. ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی. په دې وروستیو کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یوځای شوي دي. په یوه شپه دواړه مراسم نیول کېږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال ابیبلا رفیع وایي نکریزې ځکه په واده کې حتمي وي چې یو خو سوچه بوټی دی، بل سور رنګ د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي. نوموړی د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څېر نمانځل کېږي.
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزې دي. چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کېږي، ښځې سندرې ورته وایي، لاس یې سره کړي، پښې ګلدارې، پرې بوره مرشې د ناوې مورې. نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري. ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي، ګډاوې کوي، سندرې وایي. د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخیسته. زما یوه مور و، خدای دې وبخي، هغو به ناویانې جوړولې. زه به ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل. دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوانه را پاتې دي. د دې دپاره چې یوه ښځه ناوې شي، د ژوند بله پاڼه یې واوړي، د دې د لباس، د دې د لاسو، د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي.
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوې نه وې، نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل. په یوه لوښي کې به نکریزې وې، په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله. بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل، له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې وېشلې. لیکوال او څېړونکی پوهان رزق نړیوال وایي چې هغه وخت بعد د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله.
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چې واده شوي نارنه یې یعنی د پلار مور په کور کې ورسره کېږي. په دې شپه باندې مثلا خصوصا د ناوې همزولانې د کورنۍ خپلوانې دا ټول راځي. د نکریزو شپه بیا د چراغدان د شپې په نوم باندې هم یادیږي. دی به د غره د نخترو د غوړ نه جوړیږي، هغه به په لوښي کې اچول او هغې ته به اور اچول، د یوې ښځې په سر به هغه و، دا به رڼا وه، کور په کور به دی ګرځېدل او دغه ټوله سورنۍ به یې وهه. نو په ډېرو خوشحالۍ به چار کور ته ورلې، په هغه کور کې به بغه نکریزي تقسیمولې.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د یارې سیمې دودونه فرق کوي، همداسې د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول نه دي. په یو شمېر کورنیو کې د نکریزو په شپه مېرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي، خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاسره کړي. د کندهار اوسېدونکی نیم وایي چې ده د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و، خو د خسر کورې په آخرو شېبو کې ورته ویل چې نارینه دې نه ورځي. له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسرخېلو څخه ډېر نه خوښ ښکاري.
مثال نکریزې په لاس کې ورږدو ټیټ آمدګي مې نیولې وه چې مثال دغه خپلو خپلوان چې زما ملګري دوستان سره وله، ما آمدګي ډېره نیولې وه. خو د خسرګنۍ د خوا اول راغی چې تاسو مه راځي، زړه ماسي سړي وادم بره داسې نیمګړی سي، خامخا یو خبره خسرخېلو ته یا بل چا ته په زړه کې پاتې. اوس چې نکریزو شپه چې خوشحالۍ تېرېږي، ټول عمر په خوشحالۍ تېرېږي، او که داسې په خفګان پاتې سي نو بره سړي په زړه کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار یې وکړ ما سره، نو بس مجبور نو اوس پکې نو اوس دنیا ژوند دی نه.
د کندهار یو بل اوسېدونکی اجمل بیا وایي چې که چیرې دوی خېښي په خپلو کې کړي وي، نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي، خو که چیرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي، ځکه وایي چې هلته د دوی مېرمنې هم وي، نه غواړي چې د خېښانو نارینه یې وګوري.
د ناوې لاس کې نکریزي یا دا یا بعض عنانات وکړي، هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي. نو په دې خاطر باندې کوم موږ عنانات فرهنګ چې دي، نو دا نه ایجادوي چې زوم او به ورسره ډیوالانې ډنډورۍ جوړه کړي ورسره راشي. نو په دې خاطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې، نو په دې خاطر بیا د زوم سره د ماما زوی د خاله زوی د کاکا زوی دا ورسره وي، نو ځکه هغه پېژنګلوي و داسې رفت آمد چندان نه ورسره، نو په دې خاطر باندې موږ نه پرېږدو. داسې په خپلو خپلمنځي کې مثال دوستي سره څه وي، لکه اوس مثال د خاله لور ده د ماما لور ده، خو هغه کوم مالیات نه لري.
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې د فشار نه وي چې د خسر کور ته دې نه ورځي، ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان د ارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي. د کونړ اوسېدونکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي، سړی په اجره کې او مېرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي.
الکان او جنکۍ چې دی له خپله کوره خپل ماماګان ترونه دا ټول ځان سره بوزو، موټرې ایښه هغوی کور ته لاړ سي، موږ د هغوی په اجره کې کینو، شمی ګلانې جنۍ او لک سره ودرئ. د هغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې لک او د جنۍ نه داسې تاویږي، ګلان ورباندې شیندي، هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي، هغې سره ودرېږي، ډیک ښه په سرعت سره غږېږي، نکریزې هلک راخلي، جنۍ ته په لاس باندې وهي، د هغې نه وروسته به دسمال باندې پاکوي.
کوچیان بیا کسان دي چې د ودونو او د نکریزو د شپې دودونه له نورو خلکو سره توپیر لري. دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یوه ورځ مخکې څو ښځې ورلیږي، د ناوې لاسونه ورباندې سره کوي او ویښتان یې ورته کوڅۍ کوي، بیا د ناوې ورور د نکریزو په شپه په پیسو ګنډلې شین شال ورپسر کوي.
کالی ټکري ورته کوو، بوټونه یعنی مساد مچانې او داشیان نکریزې او کړی بنګړې او داشیان دا ورته کوو. یوه ورځ مخته ورځي نکریزې د ناوې په لاس ماخستن گیدی لاسونو ورسره کوي، هغه یقی کې چې ورغلی دی غوټې ورسره کوي، بیا په مخ کې سپلنی ورته اچي، نه لاس پلنی اچي، بیا مساد لیور یا لیورزای یا ورور دا سر ورچوي، نه ده اکوڅۍ داسې دا سر ور وچوي، 500 یا 1000 روپۍ دا ورکړي. له هغه بعد سې ناوې را فعال سوه، جوړه سوه، کیسه سوه، اته شالونه په واچي، له پاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال په واچي.
کوچای میراجان بیا وایي چې د په دري ژبو کې واده کړی دی، د نکریزو په شپه ټول هغه دودونه ور باندې عملی کړل چې د هغو په منځ کې رواج وو. له ناوې سره یې ودراوه او د هغې لاسونه ور باندې سره کړل.
په موږ د جالبه دا وه چې مونږ کوچانو او هغوی پرسوانانو نو مونږ د خپل کوچانی دود دستور ورته وکړه. هغوی ته ګنه هغه اتنه مرتو کړه. دوی ته هم ډېر جالبه تمام. دوی بیا مونږ ته هماغه خپل د پارسوانانو خپل دود دستور رواج راته وکړه. پر مثال مونږ د کاري ورته یا نور ورته یا نور ورته زه خپل هلته ناوې سره ودرولم. نکروزې مې لاس کې ورته کېښودل او نور بیا څه نقدیا پیسې وي هغه مې ورته کېښودې لاس کې. دوی مونږ دومره رواج بدل ده چې کوچان له ناوې سره نه درېږي. زم شپنی پسې لیږو میږو پسې لیږو. خو متاسفانه دوی داسې نه وو. دوی زوم وخت دوی ضرور وخت وای پس مجبور اوسم مونږ هم لږ بېشرمي وکړه. دا ورغوي باندې نکروزي ورته کېښودل او د یوه خچکۍ ګوته مې ورته سره کړه. ناوې خو ما ته کېنښودو خو هماغې خوند دی او خواښ او دغو کېښود. یوه ګوته راته سره کړه. بس داسې زرین شانتې ټوټه وهغه هم د لاس نه راته وکړه.
نکروزو پشپا بیا یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي. د ننګرهار اوسېدونکی وحید خاوري وایي چې د ده په واده کې ناوې د نکروزو پشپا موټی نه خلاصوه. بیا نوموړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه. د هغې په مرسته یې بیا د ناوې موټی خلاص کړ او د نکروزي ورته کېښودل.
د هلک په لاس کې نکریزی خودل کیږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ګدو چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کړي او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي. وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو کله کې پیسې ورکوي یا تشې ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي. زه په خپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم. زموږ د داته په ولسوالۍ کې دا دود روان دی او ما په خپل هم په دې برخه کې دا عملی په ځان باندې تجربه کړې. چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم بیا لاس یې نه خلاصه کړو. ځینو کسانو به ویل چې ورته مه خلاصوه. بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزې کېښودې او بیا هم د ده لاس په یو رقم مخصوص دسمالونه دي په دې دسمال باندې وتړه او هغوی زما لاس وتړه ما د هغې لاس وتړو. نو دا د نکریزې ښودلو دود له پخوا راهیسې زموږ په کلي کور کې یو غوره فرهنگ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزیک دي چې په عامه خبره نیک بخته وي، ډېر بچي ولري او مالداره وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه په تیره هغه رواج ډېر خوښ دی چې ونجونې راځي د ناوې په لاس نکریزیک دي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کیږي.
نکریز شپه ده نه، مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځه را جمع کیږي نکریز جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریز جوړوي. بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریز کیږدي او شال په سر کې اچوي. بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه دولو سر نه یا باجه خانه سره دست یو رقم دا وخت می دیر خوخی.
خوږ اوریدونکو، په دې هیله چې ټول ژوند مو د واده د ورځې په څیر خوښ تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
سے ہم زول تنجڑی کی دوا دش پیدا پٹ پجڑ کی خوشحالی کی دوا دش پیدا سے ہم زول تنجڑی کی دوا دش پیدا پٹ پجڑ کی خوشحالی کی دوا دش پیدا سے ہم زول تنجڑی کی دوا دش پیدا پٹ پجڑ کی خوشحالی کی دوا دش پیدا پلو ہم زول رنگا رنگ جامو کی جوڑکلا پلو ہم زول رنگا رنگ جامو کی جوڑکلا لکت پگمی حسی جلیگی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا لکت پگمی حسی جلیگی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا اچھا ہم زول تنجڑیگی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا دولے راوند اس بیوڑی دا مور پلار دا کورا دولے راوند اس بیوڑی دا مور پلار دا کورا زڑپائے والی ندر بیگی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا زڑپائے والی ندر بیگی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا ہسے ہم زول تنجڑیگی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا ہسے ہم زول تنجڑیگی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا نندارا دخل کو گوری زماؤنا ویلرا خنندارا دخل کو گوری زماؤنا ویلرا یو بلتن گور شرمیگی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا یو بلتن گور شرمیگی دوا دش پیدا